السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د ورځنی مسایل او بحثونو پروګرام لرو د افغانستان د خارجي قواو د وټولو نیټه ټاکل شوې ده چې د 2020 کال یعنی د روان عیسوي کال د سپتمبر تر 11 پورې به ټول خارجي قوتونه د افغانستان نه ووځي د امریکا او نړیوال ټولنې حساسه ده چې په دغه آینده سومیاشتو کې د خارجي قواو د وټولو نه مخکې په افغانستان کې داسې یو میکانیزم جوړ شي چې د سولې تضمین وکړي شي همداشان بل مسله ده چې په خوا د افغانستان سره نړیوالو د ژمنه کړې و چې د 2023 کال پورې به د افغانستان سره مالی مرستې کوي نو اوس موږ د خپل ملمنو سره د نړیوالو سیاسي چارو کارپوهانو سره په دې باندې غږیږو چې آیا په دې یو څو میاشتو کې چې د سپتمبر تر 11 پورې د قواوی وزي د دینه مخکې د سیاسي او توافق امکان شته چې د سولې تضمینو کې په افغانستان کې دا او ډېرې نورې مسلې دي چې تاسو به وکړئ چې موږ د ملمنو نظر او تحلیل واورئ تاسو ټول نه ډیره مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوو ملمانو مو خپل تحلیل او نظر وایي قضاوت ستاسو کار دی د نړیوالو سیاسي چارو کارپوهان د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې معاون سبحان الله مسباسر ژورنالیست او لیکوال زرغون شاشینوار صاحب د خبرونه ملمانه دي او د ټاکلې مسلې په حق له دوی نظر او تحلیل اورئ مننه چې د امریکا غږ خبرونه اورئ شنوار صاحب محترم ستلم شه پروگرام ته په خیر راغلی
ډیر ډیر مننه خادم صاحب تاسو ته او تاسو په وسیله محترم وکټونکو ته سلامونه او پیژنه وړاندې کوم
تاسو د کور ودانې چې پروگرام ته راغلی یاست مس بس صاحب محترم ستلم شه
سلامات سي او ډیر مننه چې موږ ته د فرصت راک او شنوار صاحب ته هم خیر
راغلی نو درنو ملمنو د تیر ورځو کې د اوربان په وخت کې په دویم ورځ باندې د خبرونو راغلل چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د هیئتونو ترمنځ خطر کې غونډه شوې ده لید کاتي کړی دي او په یو لړ مسلو باندې غږیدل دي یو څو وخت د خبرې وزنډې دي او اندېښنې او سوالونه پیدا شو نو اوس مهم سوال دا دی چې کدا خبرې شروع هم شي د درې سلور میاشتو کې د سټاول او توافق امکانات شته چې د سولې تضمین وشي په افغانستان کې مس پاسا محترم د سشي امکانات ویني سبه وشي څه فکر کوي
خوشحالی سره باید وایي چې په محتوایي مسایل و ډیر بحثونه نه کیږي دوه کال شاوخوا دی په شکلیاتو کې سره تیر کړل خصوصا په اواخر کې په دوحه کې یعنی د دې توافق به یوازې په یو اجنډا باندې تګلارې باندې مثلا یو اتیا ورځې دی په تګلارې باندې سره توافق نه راته اصلي لارې چې دی وکړای شي چې مثلا د جمهوریت او د امارات ترمنځ چې دا دواړه په محتوایي لحاظ باندې یو بل سره ستونزې لري په دغو مسایلو باندې اصلي بحثونه نه کیږي یعنی ټول په شکلیاتو باندې بحث کیږي په همدغه اساس باندې موږ ویلی شو چې له دې مخکې هم دا خبرې بې نتیجې وې او له دې وروسته هم بې نتیجې وې محتوایي خبرې د دې تر څنګه په مفهومي لحاظ باندې چې په اماراتو جمهوریت کې دي د دې تر څنګه په ځینې منابع چې هغه په ګاونډي هېوادونو پورې ډېر قوي اړه لري یعنې د افغانستان د مرزونو نه بهر دي په هغو باندې توجه او تمرکز کول ډېر مهمه دي چې په دې کې د پاکستان سره یو صحیح ډیپلوماسي د افغانستان د حکومت لخوا نه او تر څنګ نړیوالو توجه هم دې ته راوړول شي چې ښه طالبان هر حالت کې د پاکستان تر نفوذ لاندې دي او مستقیمه حمایه لاندې دي نو اوس دلته چې څومره ډیپلوماسي له پاکستان سره ښه وشي هغومره موږ نتیجې ته ورسېږو غیر له هغې نه دغه کوم وضعیت چې روان ده دا ټول یعنې فقط وخت له منځه وړي او د دې تر څنګه نور هم موږ له دې مسیر نه منحرفه کوي لکه څنګه چې موږ ته پایلو راوښودله په دغه تېرو دوو نیمو کالو کې نو ښه لاره دا ده چې دوی په محتوایي مسایلو باندې بحث وکړي او اراده پیدا کړي یعنې اراده زه غواړم یو شی ووایم چې اراده هغه سیاسي اراده چې ولس یې په تمه ده هغه نه طالب کې ده نه په حکومت کې ده او نه په نړیواله ټولنه کې ده یعنې یو قسم موږ ته داسې ښکاري چې دا یو قسم ګیمونه دي بازي کېږي چې په ترڅ کې فقط بې ګناه کسان مړه کېږي او نور هم زموږ اقتصاد زموږ امنیت زموږ ټول وضعیت مخ په خرابېدو ده. دا د منګه تحلیل ده د اوسنی وضعیت.
دا د جمهوریت او امارت مسله چې اومده او اساسي مسله ده چې په دې باندې بحث شي او دې باندې یو توافق شي. زما سوال هم ده چې په دې درې سلور میاشتو کې دا کېدای شي یا نشي کېدای؟
امکان خو شته او پرته دې چې دوی بل اخر د مسایل ومني لار نشته. کدی یو وغوړی په دغه جمهوریت او د امارات ترمنځ دغه کم تفاوتونه چې دي د مباحثې له لارې په ډېر اسانۍ باندې دا کولی شي. یعنې درې میاشتې که وغوړي ممکن ورته کم وخت وسي. ول د دې لپاره چې دوی برنامه نه لري، ستراتیژي نشته. یعنی که طالب یو جنگی ډله ده نو افغانستان حکومت خو یو منتخبه حکومت ده. د دوی خو باید دغه ستراتیژیانې مخکې له مخکې داسې مشخصه کړې وي چې د خلکو سره په نظر خواهی باندې باید د خپلې ستراتیژیانې طرحې جوړې کړې ولې. نو اوس داسې ښکاري چې افغانستان حکومت هم د ورځې په تغییر باندې دوی د خپل سیاستو ته تغییر ورکوي. نو داسې ښکاري چې نه، دا درې میاشتې نه، په دې رقم سره په درېو کلو کې هم دا مسله ممکن اندله پکاو کوم مزه باندې چې دوی روان دي. ځکه چې ښکار چې دوی نه غواړي دا کار.
یعنی زه ستاسو د خبرو نه داسې پوښتم چې تایا دا مسله به ادامه ولري، دا بحثونه به روان وي تر 2023 پورې. د 2023 پورې چې دوی نړیوالو ویلې دي چې موږ مرستې کوو افغانستان سره، دا غیر روسه خو دوی مرستې نه کوي. نو یعنی دا دواړه مسلې د یو بل سره څنګ په څنګ روانې شوې که څنګه؟ زه پوه نه شوم.
زه خو چې کوم وضعیت همدغه شی ده، موږ چې دغه شته فساد ته ګورو په خپل نهادونو کې په دولت په سطحه باندې او تر څنګه دغه د قدرت طلبۍ او د قدرت ته د رسېدو ځینې مفکورې چې موږ وینو چې اوس ادامه لري د موږ سیاسینو په منځ کې، د دې نه ښکاري چې دوی ته د ولس خیر او شر هېڅ ډېر زیات ارزښت نه لري، مګر د دوی د ټیمي منافع ورته ډېر مهمه دي. نو په دې اساس دوی هغه خپلې ورځې اړوي او د هرې ورځې نه چې دوی یوه ګټه خپل ټیم او خپل ځان ته رسېږي او په قدرت کې پاتې کېږي هماغه غنیمت ګڼي او مخته ځي. او ممکنه داسې یو طرح وسي چې تر 2023 پورې دوی په همدې رقم سره ادامه ورکړي او بیا له هغې نه وروسته خواشنۍ سره باید ووایو چې ځینې کسان په دې دولت چارواکو کې دا دي چې هغوی هغه خپل پاسپورټونه لري د نورو هېوادونو ځتي په اسانه باندې هېواد 15 میلیونه نفوس لري او یو بحران سره چې مخامخ ده نورې هم بحران او هغوی وځي او ولس پرېږدي. نو ځکه چې موږ دا خبرې کوو چې ستراتیژیانې نشته، طرحې نشته مخکې له مخکې. یعنې هغه لاره چې ټول ولس ورته په تمه ده، نو خو حکومت ده، حکومت خو دوی خو د منتخب والي یعنی انتخابات هم شوي دي، لیکن شک نشته خو نظام ده، اساسي قانون ده، دلته بیان ازادي ده، دلته خلک ژوند کوي. نو وخت چې رسې مسؤلیتونه هم دي تراژیکي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام درو په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره په داخل کې او په نړیواله سطحه په کوششونو باندې غږیږي چې د سپتمبر تر 11 پورې د خارجي پوځونو د وټلو نمخ کې په افغانستان کې د سیو میکانیزم راشي چې د سولې او ثبات تضمین وکړي. بس پاسه تاسو نه مننه شنوار صاحب محترم، تاسو څه فکر کوئ چې د راتلونکو دوه درې میاشتو کې به طالبان حکومت کمرغه جوړ وکړي شي او پاکستان د سولې د بهیر په ګړندې کولو کې څه ډول رول لوبول شي؟ شنوار صاحب،
حقیقت دا دی چې د افغانستان موجوده حکومت او د دې د مخکې ټوکو دوه په دې شنو وختونو کې زرین او تلای فرصتونه چې دی هغه بایللي. اوس کوشش کوي چې نړیوالو منطقوي تحولاتو پر وړاندې چرته غیبي نوي فرصتونه را پیدا شي د هغو نه عظیمي استفاده وکړي. کستا سو پام یی دو یو وخت کې د بایدن او ترامپ انتخاباتو ته ډیر په تمه وو. دینه والا تعالی څخه شېر او باسي هغه شې شو چې بایدن د دین له قید او شرط وی چې موږ د افغانستان نه وځو. هغه ما هم په یو سره شرایط هم یو څه تدریجي، یعنی دا یو بل فرصت وو چې په دې موده کې د افغانستان حکومت پیلود. همدارنګه طالبان چې دو هم فرصت په تمه دي. دو داسې فکر کوي چې د 2021 کال د سپتمبر 11 به راورسېږي، خارجي قواوې به د افغانستان نه وتلې. هغو طالبان داسې فکر کوي چې په نظامي لحاظ باندې وده زموږ په ګټه باندې ده په داخل د افغانستان کې. او که تاسو ورته پام وکړئ په نړیواله ډیپلوماسي او منطقوي ډیپلوماسي کې هم طالبان د افغانستان د حکومت په تناسب باندې ډیر مؤثر حرکتونه کوي. دوی د منطقه د دولتونو سره د ایران په شمول باندې په استثنا د هندوستان د پیکن ماسکاو په تاشکان دوشنبه د ملکونو چې زمونږ په مسایلو کې رول لري د دوه سره فعال ډیپلوماسي کوي چې نسبت سره ورته اشاره وکړه. زه فکر کوم چې دغه کانفرنسونه یا غونډې چې قطر یا ترکیه کې جوړیږي دا رښتیا هم په محوري مسایلو باندې زیات بحث نه دی متمرکز، مګر موږ باید پوه شو چې امریکا چې د دې مسلې مرکزي لوبغاړی دی او محوري رول پکې لري، د امریکا تصمیم دا دی چې د افغانستان د خپل عسکر وباسي او د عسکرو د ایستو لپاره دوی په منطقه کې لکه څنګه چې ترامپ ویل د افغانستان په قضیه کې د مرکزي د دولتونو رول ته زمینه مساعده. اصلا د منطقي دولتونه مثلا د نمونې په ډول به موږ او تاسو رواخلو د ایران، پاکستان او هندوستان، دا نور به پرېږدو. دو منافع د تاریخ په اوږدو کې هیڅ وخت داسې نه دي شوي چې د دو منافع په افغانستان کې په ټکر کې وي. په منطقوي لحاظ باندې موږ یو بل بحران ته داخلیږو چې د امریکا عمده نقش نه، پاکستان په منطقه کې یو ډېر کمزور لوبغاړی دی. هغه دومره مهمو مسایلو کې هغه لوبه اصلا د پیکنګ ماسکاو او واشنګټن ده او دو په کل کې یو توافق ته د افغانستان په قضیه کې رسیدلی دي په نسبي لحاظ باندې چې دلته باید د جګړې د برتري ځای یو تجارتي سیستم ونیسي چې په هغې سیستم کې اصلا د مرکزي آسیا د منابعو راسپړل او جنوبي شرق د آسیا ته د هغې انتقال، دا باید د یو بین المللي سوله ییز پروګرام په چوکاټ کې اده شي. په دغه پروګرام کې زما په خپل عقیده باندې هندوستان ډېر مؤثریت لري نسبت د پاکستان په تناسب.
شیروان صاحب محترم، نو دومره لوی هدف چې دوی لري په دې سیمه کې یا دغه درې ملکونه چې دومره لوی کار سنجولی دی او دوی هر یو خپل منافع ګوري په افغانستان کې د سولې پر اطلو کې، نو اوس سوال هم دا دی چې درې څلور میاشتې پاتې دي. په دې درې څلور میاشتو کې چې تاسو دواړو ویلي چې دواړو خو فرصتونه د لاسه ورکړي دي، نو آینده به سي؟
دا خو زمونږ او تاسو افغانان یو چې دې مسلې ته ډېر جدي اهمیت ورکوو چې دوه درې میاشتې پاتې دي. امریکایان په قطعي ډول باندې د سپتمبر تر یولسم پورې وځي، حتی د افغانستان نه د امریکایي قواوو د وتلو دا اوسنی جریان د هغو د قراردادیانو ټیکتدارانو د پرسونل د وتلو دا اوسنی جریان دا داسې په ګوته کوي چې حتی امکان شته دوی د سپتمبر د یولسم نه مخکې دا پاتې. مسله دا ده چې دوی غواړي چې په افغانستان کې د یو پراخه میکانیزم او سیاسي ثبات لپاره داسې یو آینده د افغانستان داسې یو دولت په ترکیب باندې د هند، د پاکستان، د ایران، د روسیې، د چین، د واشنگتن، حتی د انقرې، د دو د عربو د دو په توافق باندې داسې یو نتیجې ته ورسېږي، داسې یو دولت منځته راوړي چې هغه په آسیا کې د یو پراخه اقتصادي راکړې ورکړې لپاره د یو ترانزیت د لارې په توګه باندې اصلا سوله ییز محیط وساتلی شي. د دې سوله ییز محیط د ساتلو لپاره همدا علت دی چې دوی د طالبانو سره هم ماسکاو، هم پیکنګ، هم واشنګټن ډېرې مؤثرې خبرې کوي. هغوی په دې باندې پوهېږي چې په کوم خط باندې چې دغه اقتصادي چینلونه فعالېږي، په دې خط کې د دغه کسانو مؤثریت بیخي زیات دی. زه ستاسو د خبرې په ارتباط باندې چې تاسو وایي امریکا کوشش کوي، نهایت کوشش کوي چې د سپتمبر تر یولسم پورې دا که تاسو په یاد دي د بلنکن په خط کې چې دوه نیمې میاشتې مخکې افغانستان حکومت او طالبانو ته ولېږه، دا فرصت یې دوی ته ورکړی و چې تاسو پنځه شپږ میاشتې وخت لرئ چې په دې کې یو سیاسي میکانیزم او هلته هغوی خو د دې نه استفاده ونه کړه. اوس د دو باندې دومره تعدي نشته، دوی خپل پروګرام کوي دا چې بیا افغانستان کې طالبان څه کوي، د افغانستان حکومت د څه اندې سره مخېږي، افغانستان خلک د څه اندې سره مخېږي. دا د دوی لپاره اساسي پروګرام نه دی. اساسي پروګرام خپل مسؤلیتونه او خپلې ګټې دي، اما زمونږ کار چې دی خپل مسؤلیتونه او خپلې ګټې.
نو ساسه د دوالو د خبرو نه د څه معلومه شو چې خارجي قواوی په خپل وخت باندې وتلی وي دوی به ووځي او افغانستان کې به د سی یو میکانیزم د پاره یا د سولې د پاره لار روخانه نیوي د حکومت او طالبانو ترمنځ به د څه کم توافق نه شوه. نو د دې نه به د څه کاری چې همدغه حکومت چې په افغانستان کې موجود دی دا به خپل کار ته ادامه ورکړي. د دې حکومت د ادامې په صورت کې بعد دا هم سړی ویل شي چې توافق ونه شي لکه اوس چې جګړه روانه دي هغه وخت هم جګړه روانه وي دا وضعیت به کوم خاطر لر شي دا د خلکو اندېښنې چې وایي جنگونه به پیل شي ګډوډي بری شي تاسو هم دغه سي ویرې یا اندېښنې لرئ مسواسه؟
کوم عملی حالت چې موږ عملاني په وطن کې کورو یعنی موږ شدیدن په بحران کې یستو او دلایل مشخصه دي. نو اوس دلته دوه خبرې دي که نړیواله ټولنه مرسته ته ادامه نه ورکوي نو زموږ خو دغه عادي بودجه هم نه شو راټولولی. دا جنګ خو یې ورپرېده امنیت باندې خو ورپرېده خو دغه په نورو د مامورینو معاشات خو دغه عادي بودجه موږ د دغې امکانات نه لرو خصوصا په دې خراب کرونا ځپلي جهاني اقتصاد کې چې موږ هم ترې متاثره شوي یاست. اوس که دا نړیواله ټولنه په دې حالت کې افغانستان حکومت یوازې پرېږدي خو دا خو هم ځواني په دې نه ده چې دلته خو د ولس خبره ده.
بلې هلته خو تعهد هم کړی دی که نه تعهد هم کړی دی پخوا
تعهدات خو یې مصارفو ارو نړیوالو کنفرانسونو کې حکومت تعهد کوي. خو اوس دلته یوه مسله ده چې د نړیوالې ټولنې دغه فشار چې بیرته د حکومتداري باید صحیح مخ ته ولاړه شي دغه فشار موږ صحیح نه ارزوو. مثلا ګورې موږ تاسو ته اوس وزیران د موږ هغه حقوقي مشروعیت نه واته نه وزیران شاوخوا دي برخورداره نه دي او هیڅوک غږ نه پورته کوي په دې مسایلو باندې. اوس په کابل کې خو امنیت ده قانون خو حاکم ده. مثلا موږ پارلمان شتون لري یو څلور وزیرانو د افغانستان د بانک رئیس و دوی د ولسی جرګې نه د اعتماد رایه ونه اخیستله مګر هغه په زور ناست دي خلاص وزارتونه مختلفې او د دې تر څنګه مثلا تنقیدونه کې فساد په آخر حد ته رسېدلی ده او بې عدالتي او ټولې خبرې امنیت خو یو برخه د امنیت صحیح ده چې د طالبو یا د نورو لخوا نه راپیدا کېږي. نور خو ډېر عمده امنیت له دغه عادي جرایمو نه خصوصا د کابل په ښار کې دي. خلک احساس مسؤلیت نه کوي او انکشافي ده. سرپرستۍ مسایل ګوره سرپرستۍ ډېر یو بس کانسپټ ده چې په دې افغانستان کې دا څو کاله ورسره مخامخ دغه وضعیت نه ښکاري چې دوی یعنی نړیواله ټولنه هم هغه رقم هغه لازمه فشار چې باید راوړي نه یې راوړي او تر څنګ یې حکومت هم د دې ستونزو سره مخامخ ده چې په نظر کې نه نیسي. نو اوس دلته مسله دا ده یعنی مرستو ته اړتیا شته ده خو مرستې د داسې په مشروطه توګه وشي چې اولویت سولې ته ورکړل شي په دواړو یعنی نړیوال فشارونه په هم په طالب باندې تاثیر کولی شي چې په پاکستان باندې فشار راوړي او هم دلته په افغانستان حکومت باندې تر څو دوی کلي سره دا ستونزې را حل کړي. یعنی مسله مهمه دا ده چې مرستې به هغه وخت مؤثره تمام شي چې دا د سولې لړۍ لږ کامیابه شي له هغې نه وروسته زموږ دا نظام را برابر شي بیا به مرستې جوړې شي. پرته له هغې نه خو دا یو بنبست حالت ده. اوس که هر څومره په دې حالت کې مخته ځي بیا نو ګټه نه کوي که مرستې ته مقدار زیاتېږي طبعا هغه مشکل سره مخامخ کېږي.
شیروانی صاحب مکرم تاسو که په افغانستان کې په دې آینده وخت کې یعنی تر 2018 پورې داسې یو حکومت رانه شي چې ټول هغه حکومت کې همکاري وکړي او ثبات تضمین وشي نو د ګډوډۍ په حالت کې به دا مرستې بیا څنګه ورکول کیږي؟ چا ته به ورکول کیږي؟ څنګه به مصرفیږي؟
دا مرستې چې تاسو ورنه یادونه وکړه دا مرستې اصلا تاسو په یاد شي وروستنۍ کانفرنس اغلبا په بروکسل کې وو او په بروکسل کې دا کانفرنس تیر کال هغه چې د افغانستان په سره د دې نه وروسته تر 2018 کال پورې مرستې کېږي دا مرستې مشروطې
بلې
فساد او غلا او دا کیسې خو به په خپل ځای باندې کړی دو هغه ته حتی دا وویل شو چې دا مرستې د افغانستان د سولې د آینده پروګرام سره مستقیما ارتباط
لري. بلې
اوس نو نړیوالې ټولنې په افغانانو په طالبانو د افغانستان حکومت خپله غاړه خلاصه کړي چې تاسو خو موږ ویلو چې موږ
تاسو به سوله کوئ موږ تر 2030 پورې مرسته کوو.
خطر په دې کې چې چېرته د 2020 کال د سپتمبر په 11 باندې د افغانستان د بهرنۍ قوا یوز
بله
او جنگ په افغانستان کې ادامه پیدا کړه، آیا نړیواله ټولنه بالخصوص امریکا په ځنې حقوقي لحاظ باندې په ځنې ډیپلوماتیکو ارزښتونو پام کې نیولو سره د ملګرو ملتونو د منشور د پام کې نیولو سره د بروکسل د کانفرنس د دې پریکړې په پام کې نیولو سره چې زموږ مرستې چې دي د سولې سره مشروطې دي، آیا امریکا به د 2020 کال سپتمبر 11 ده او نوره نړیواله ټولنه د افغانستان سره همدغه څه کلم کومه کوم کا وکړه؟
بله
دا هم یو سوال دی. په دې خاطر باندې زه فکر کوم ډېر فشارونه د نړیوالې ټولنې او امریکا سره شته او زه باور لرم چې امریکا به د جون جولای په میاشت کې دغه فشارونه چې په لاس کې لري یو یو به دا میدان ته راوباسي، همدغسې د افغانستان په حکومت باندې د فشار لپاره امکانات لري، په طالبانو باندې هم د فشار لپاره امکانات لري، دغه امکاناتو نه دوی استفاده کوي او یعنی دو وسه نه پرېږدي چې داسې حالت ته ورسېږي. دا نن تاسو وګورئ دا نن د جوزجان ولایت حساب همدا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو په مزار اقتصاد دی، په تخار اقتصاد دی، د خپله د حکومت د ترکیبي اړخونو ترمنځ همدغه شیبه د جنګ ګواښ موجود دی. اوس چې دغه حالت ته چې ورسېده زه باور لرم امریکا د دې حالت ته دا وضعیت
شینواله صاحب محترم ډېر تشکر کور دی ودان
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې.
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات خپروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
شهر رادیو درنو ریدونکو د ورځنۍ مسایلو او بحثونو پروګرام لرو. په افغانستان کې د روانو حالاتو په رڼا کې د سولې امکاناتو په حق له غږیږو. درنو ولونو داخل کې افغانستان کې هم د احزاب ترمنځ، د حکومت ترمنځ، د شخصیتونو ترمنځ، د دوی ترمنځ هم نظریات مختلف دي. څه فکر کوئ داخل کې به ټول د سولې د خبرو لپاره هم نظر شي یا نه؟ که دوی هم نظر نه وي د دې تاثیر بسې
دغه د محتوایي لحاظ باندې چې بحث وکړي چې د سولې لپاره یو د محتوایي بحث همدغه ده چې موږ یو ملي اجماع را پیدا کړو او داسې ده د موږ سیاسیون دې ته منسجم شي چې دوی په هغه رښتیا په واقعي عنوان باندې سوله د یو ضرورت تر عنوان لاندې یو شعار ځان ته وګرځي او د ده په لور مخته ولاړ شي. بیا موږ مخته ځو. سوله د حکومتدارۍ سره عمده توپیر یې همدا ده چې په حکومت کې یو ډله راښکیله ده او هغه خپل سیستم یې هر څه مشخصه ده، ولې سوله یو شی ده چې دا د ټولو مسؤلیت ده. یعنې دلته یوازې د حکومت مسؤلیت نه ده په سوله کې، د سیاسینو مسؤلیت ده، د هر افغان وګړي مسؤلیت ده په دې کې. په خواشینۍ سره باید ووایو چې اول خو دننه په حکومت چې تقسیم شوی ده، چې ډاکټر صاحب عبدالله چې اوس د سولې د عالي شورا مشري کوي تر څنګ یو څه د حکومت هم د پورې مربوطه شوی کوم توافق یې سره کړی ده، د دوی خو هغه مکلفیت ډېر مهمه نقش لري. متاسفانه چې څو وخته مخکې کومه طرحه چې دوی جوړه کړې وله هغه به موږ افغانان بل مسیر ته، افغانستان بل مسیر ته بیوه چې هغوی هغه خپل ستونزې پکې ولې. د دې تر څنګه مثلا د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غني تر منځ دا اختلافات تر اوسه پورې هم شته، هغه پخوانۍ ستونزې لا اوس هم شتون لري. بیا موږ ځینې بانفوزه سیاسیون لرو، سیاسیون دي چې صحیح ده چې هغه به په ظاهري لحاظ طبعا هغه اصول مطابق نه دي، یعنی په تبعیضي مسایلو استوار سیاسیون دي، خپل د قوم و سمت و مذهب و دوی په دو استواره دي، ولی واقعیتونه دي. موږ د ټولنې هدا اقل په دغه د سولې په مسله کې د دوی بسیج کېدل او یواله د دوی ډیر مهمه ده. دلته په کوم حد لکه څنګه چې نور صاحب ویل کنده ستونزې چې نن سبا په فاریاب کې پیدا شوې دي، دې ته ورته چې په کوم حد کې دا سیاسيون د موږ لری کېږي، لری کېدل خو په هر حال اوس خو هغه مسله کېږي درګرده. موږ تاسو وینو چې څو وخت مخکې په نهویشتم د حمل کې د هرات کې د اسماعیل خان پورې مربوطه کسان مسله راغله په مجالسو کې اشتراک وکړه، مثلا د علي پور هلته راجیک شو یا بل د ذوالفقار په نامه په دایکندي کې سر راپورته کړه همدغه رقم سره. دا داسې ښکاري چې دوی بس نه یوازې دا سولې ته کار نه کوي، بلکې جنګ ته یې آمادګي نیولې ده.
دوی خو جنګ ته آمادګي نیولې ده. نو زموږ چې شنو ولې زپتا څه فکر کوي دوی بس کېدای شي هم نظر کېدای شي.
افغانستان کې دوه ډوله موثر قوتونه او شخصیتونه دي. اول هغه موثر قوتونه او شخصیتونه دي چې اوس باندې موږ تاسو باسو چې د هغه موثریت د نړیوالو په موجودیت پورې په افغانستان پورې تړلی دا چې لار هغه په خپل موثریت او شخصیت چې دی هغه په خپل د زوال پاتې دي. دویم هغه دلی او شخصیتونه خو په دې کتار کې نه بولم، په دې دویم کې هغه دلی دی چې هغه په افغانستان کې یا په مذهبي لحاظ یا په قومي لحاظ یا په جهادي لحاظ یا په سیاسي لحاظ باندې په ټولنه کې یو څه طرفداران لري. دغه کسان چې دي دو لکه څنګه چې مسپاس به مورته اشاره وکړه، دو درګرد لګیا دي منظم د طالبانو په خلاف باندې مختلف و داخلی امکاناتونه او منطقوي امکاناتونه په استفاده د افغانستان په هغه ولایتونو کې چې دو هغه قومي مذهبي نفوذ لري هغه ته توپکې تقسیموي، پیسې تقسیموي، ملیشي جوړوي او د جنګ لپاره تابع شي. دا جنګونه د افغانستان خلک د دې لپاره ډیر ورخطا دي. یو افغان چې وژل کیږي زموږ په تاوان دی، مګر د یو خبرنګار په توګه زه دا خبره کوم، دا جنګونه چې اوس موږ ورته ترتیبات افغانستان کې نیول کیږي دا شلمه پیړۍ او هغه شوروي او د جهاد وختونه نه دي. دا اوس بیله زمانه ده په افغانستان کې چې د دغې ملیشیا سازۍ تر شا ګاونډي ملکونه او نړیوال ملاتړ نه وي، دا جنګونه چې دي دوام نش پیدا کولای. مثلا که همدغه د سولې موافقه د قطر د موافقه په ادامه یا په استانبول کې یا اخر ملل متحد دي تکا او تصدیق کا او هغه چې وای چې د افغانستان د جګړه کې د دغه تاریخ د اخوا په هر لحاظ باندې د ملیشي د قوم د دې جګړې ته توپک وسله پیسې انتقالول دا د نړیوال تروریزم ملاتړ دی. دا کار چې دوی وکړه دغه ملیشه سازي او دغه کیسې چې دا تاسو ګورئ چې دا اوس وګورئ چې زه فرض پلانیزه چې راپاسېږم مقاومت کوم موضوع پلانیزه چې دا به یو مونږ وګورئ دا نړۍ هغه نړۍ نه ده چې کوم چې موږ په خوا ژوند کوو.
نو تا وکول لري چې نړیوال به دا وایي
ګوره دې چې امریکا او روسیا د ټولو نه تاوانی ملکونه دي او دوی ډېر رول لري. امریکا تاسو ته معلومات دی، امریکا د افغانستان جګړې اصلا مخلصۍ ته کېنوله او د جنګ د روسیې دغه ډول جنګ چې د مقاومتونو دور دی دی دا جنګ خود روسیې سرحداتو کې کېږي. کنه روسیې د دغه کار لپاره د ځان نه لري په سوریه کې څو دلته یعنی خطرات شته، مګر د خطراتو سره سره زه په دې باندې باور لرم چې وضع تغییر کوي. دغه موثریت نه چې تاسو یادونه کوئ دا موثریتونه د تغییر په حالت کې دي. نن چې څوک موثر دی کېدای شي د سپتمبر د 11 نه اخوا دغه موثریت له منځه تللی یا کم شوی او د هغې په ځای نوې موثر قوتونه جامعه کې مرسته
چې هغه به د سولې تضمین وکړی شي. بله ډېره زیاته مننه زغون شاه شینوار صاحب ساسي د کور بدانی چې پروګرام کې برخه واخیسته. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو تاسو د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې د معاون سبحان الله مسباسه او همداشان د نړیوالو سیاسي چارو کارپو ژورنالیست او لیکوال زغون شاه شینواری صاحب نظر او تحلیل واوریده. د خبرونه همدلته پاتې ورسیده. تر بل خبرونه پورې تاسو په لوی خدای سپارو. مننه کوم چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.